دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه دا سی حال کې چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویل دي چې د او په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر دواړو له طالبانو سره په دوحه کې د وروستیو مذاکراتو په دوران کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې په موافقتنامه باندې له سره د تجدید نظر او په دې ارتباط د درستو او کانکریټي ګامونو د پورته کولو په اړه تفاهم ته رسیدلی دي. په کابل کې زموږ خبریال وایي داسې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو سره د سولې موافقې ته د رسیدو په ارتباط د افغانستان د حکومت د اعلان شوي رسمي پالیسۍ او د طالبانو په باب د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت د شورا د مشاور حمدالله محب د څرګندونو ترمنځ غټ توپیر لیدل کیږي. خلیلزاد نن د جمعې په ورځ د تلې یا میزان په 15مه په ټویټر کې ولیکل چې د موافقتنامې په اصلاح کولو کې د عملیاتو د شمیر کمول هم شامل دي. ښاغلی خلیلزاد ولیکل چې یو زیات شمیر افغانان د جنگ له امله وژل کیږي او موږ توقع لرو چې دا شمیر به په فوق العاده توګه کم شي. په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویان ډاکټر محمد نعیم هم نن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د تیرو څو ورځو په موده کې د ملاقاتونو خبر تصدیق کړی دی. د ډاکټر نعیم په وینا طالبانو له امریکایي مشرانو سره د مذاکرات په وخت په بشپړه توګه د سولې د توافقنامې د غوښتنو په عملي کولو باندې تاکید کړی دی. لبل خوا ټاکل شوی دا چې سبا د شنبه په ورځ به د کابل له ښار د عیدګاه په جومات کې په زرهاوو ځوانان د جنگ په خلاف او د سولې په ملاتړ باندې یو احتجاجي مظاهره وکړي. په دغه غونډه کې د مدني ټولنو د فعالانو علاوه په جنگ کې د معذور شوو کسانو استازي، دینی عالمان او د کابل ښار اوسیدونکي ګډون کوي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د افغانستان د حکومت د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلې دي که څوک په دې فکري چې له افغانستان نه به د امریکایي عسکرو له وتو وروسته په هیواد کې بیرته مخکینی اسلامي امارات برحاله شي نو د حقایقو په باب محاسبه غلطه ده. عبدالله عبدالله چې نن د جمعې په ورځ د تلې یا میزان په 15مه د قندهار د امنیې د پخواني قماندان جنرال عبدالرازق د مړینې د دویمې کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وینا کوله وویل چې دا ډول حالت د افغانستان ولس ته هرگز د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د ناټو د تړون سرمنشي اینز ستولتنبرګ یو ځل بیا په دې خبره باندې تاکید کړی دی چې ناټو د افغانستان د امنیت په اړه په خپلو ژمنو باندې ولاړه ده. لخکرګا کې د څو ورځو پر لپسې جګړو نه وروسته امنیتي وضعیت یو څه آرام شوی دی خو امنیتي چارواکو امریکا غږ ته ویل چې تیره شپه طالبانو حکومتي ځواکونو د ناوې د ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره جګړه وکړه. طالبانو څو وارې بریدونه وکړل خو د ولسوالۍ مرکز لا تر دې دمه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ناوا چې د لخکرګا په 10 کیلومتر کې جنوب لوري ته پرته ده ستراتیژیکي موقعیت لري. په عین وخت کې د ملي اردو د ځانګړو قواو عسکرو تیره شپه د قندهار، هرات او هلمند په لویه لاره څو ځایه د طالبانو په مرکزونو باندې حملې کړې دي. د هلمند امنیتي چارواکو د لسو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړی دی. امنیتي ځواکونو ویلې دي چې د قندهار ولایت د میوند په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي خو طالبانو لا په دې اړه د حکومت د اداو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 3 ساعتونو کې د کورونا د کورونوس اوبا د 2 شپېتو مثبتو پیښو د ثبتولو رپورټ ورکړی دی. تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې د هرات په ولایت کې ثبت شوې دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې سکال د جمهوري ریاست انتخابات ته صرف 2 هفتې پاتې دي. د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دواړو سیاسي ګوندونو کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او جو بایډن بېګا شپه په تالارونو کې غونډې وکړې. دواړه کاندیدان زیار باسي چې د نومبر په 3مه د رای اچولو نه مخکې د امریکایانو ملاتړ حاصل کړي. ټرمپ او بایډن خپل خارجي او داخلي پالیسي حاضرینو ته تشریح کړه او پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. د ټرمپ غونډه چې د مایامی په ښار کې جوړه شوې وه د NBC تلویزیون نه راسن خبرېدله او د جو بایډن غونډه چې د فلادلفیا په ښار کې جوړه شوې وه د ABC تلویزیون نه راسن خبره شوه. سکال په بے سابقه توګه په ملیونونو امریکایان د نومبر د درېمې د انتخاباتو نه مخکې خپل رای اچوي او تر اوسه پورې 14 میلیونه امریکایانو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای اچولی دي او په راتلونکو 2 هفتو کې به په ملیونونو نور خلک هم واچوي. سکال د کورونا د کووید-19 وبا د خپرېدو له امله په ملیونونو امریکایان له خپلو کورونو نه کار کوي. د دفاعي چارو کارپوهان وایي د شمالي کوریا اوږد نوی بالیستیکي توغنده چې تیر هفته په پونګیان کې د نظامی رسمي گذشت په دوران کې وګدل شو داسې عیار شوی دی چې د جنگ په صورت کې د متحده ایالاتو د توغندو د دفع کولو پر مختلف سیستم له کاره وغورځي. د امریکا غا خبریال بل ګالیو د کارپوهانو له قوله وایي چې په راتلونکو کلونو کې به د متحده ایالاتو لپاره د شمالي کوریا د بالیستیکي توغندو دفع کول په درانه قیمت تمامیږي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا د کووید-19 وبا دویمه څپه د پاریس او لندن په شمول په ګڼ شمېر غټو اروپایي ښارونو کې د دغه وبایي وروس د مخنیوي په خاطر له سره یو لړ سخت قیودات او بندیزونه لګول شوي دي او په زیاترو روغتونونو کې د عاجل ناروغانو برخې د کورونا د کووید-19 وبا د ناروغانو نه ډکې شوي دي او د اروپا په روغتیایي نظام باندې فشار ورځ په ورځ زیاتیږي. ل لندن نه د امریکا خبریال هنری ریجول په خپل ریپورت کې وایي چې د تازه قیوداتو د لګیدو له امله د اروپا د اقتصادي ودې د سوکه کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې نړیوال سازمان یا اف ای او وایي چې د کورونا د کووید-19 وبا د خپرېدو له امله په نړیواله کچه لوږه او فقر زیات شوی دی او په پا پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو لالارې د خزو ژورنالیستانو او خبريالانو د ډارولو او هغوی ته د مرګ او جنسي تیری د ګواښونو نو ورسته حکومتي چارواکو د ټولنیزو رسنیو لپاره د یو نوی قانون د جوړولو وړاندیز کړی دی. خو له اسلام آباد نه د امریکا خبريالا گیتی آرانیس په خپل رالیګل ریپورت کې وایي چې یو شمیر ژورنالیستان اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت به د دې قانون نه په هغه هیواد کې د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو لپاره استفاده وکړي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. در نوریدونکو تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې عبد الله وایي ک طالبان دا غنی چې د یوې ولسوالۍ په نیولو او یا هم پر یو ولایت د فشار په اچولو به لاس بارسي د هغوی د محاسبه غلطه ده. شغلی عبد الله چې د کندهار د پخوانی امنیت قومندان عبدالرزاق دوهم تلین غونډې ته په کابل کې وینا کوله د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان ته تا د طالبانو د امارات ستنیدل هم ناممکن وګڼل. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل رپورت لري.
د ملي پخلاینی د علي شورا رئیس عبدالله وی چې په افغانستان کې د 2 سلويخ کلنې جګړې د بندیدو لپاره اساسي خبره دا ده چې افغانان د دغه هیواد د وګړو په توګه څه کول غواړي. ښاغلی عبدالله چې د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د کندهار د پخواني امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق دوهم تلین په مناسبه جوړې شوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د سولې ټینګېدو څخه باید څوک اندېښنه ونه لري، خو زیات یې کړه چې افغانان یو باعزته سوله چې د افغانستان ټولو خلکو ته د منلو وي غواړي او په دوحه کې د اسلامي جمهوریت مرکزي پلاوی د همدغه سولې ټینګېدو لپاره هڅه کوي.
اگر طرف دیگر طالبان ای فکر کنن که
خاغلی عبدالله ویل که بل طرف ته طالبان داسې فکر وکړي چې په جنگ کې د یوې ولسوالۍ په نیولو او یا پر یو ولایت باندې د فشار په اچولو سره لازبري کیږي، هماغه غلطه محاسبه ده چې د کلونو په اوږدو کې د جګړې د دوام سبب شوي او افغانستان د سولې له نعمت څخه محروم کړی دی.
د یي شک نشته.
د ملي پخلاینې د علي شورا رئیس له هغو هیوادو څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی غندلې او د تاوتریخوالی زیاتېدلې د سولې ټینګېدو په برخه کې یو خنډ بللې دی. عبدالله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې ته په اشاره ویل چې هڅه یې کړې چې د بیلابیلو لارو طالبان ته دا پیغام ورسوي چې د تاوتریخوالی په زیاتېدو هغوی هدف نشي ترلاسه کولی.
اگر فکر همی باشه که امریکایی ها یا قوای بین المللی از افغانستان میبره،
تغلی عبدالله ویل کم داسې فکر وشي چې امریکایان یا نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي چې احتمال هم شته، خو نن دا مسله مطرح نه ده، سبا ممکن مطرح شي او خو خبر هم ده چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او موږ پر خپل پخو ودرېږو او بهرنۍ ځواکونو ته اړتیا نه وي که محاسبه همدا وي چې هغوی وځي او بیا د دوهم ځل لپاره د طالبانو امارت د افغانستان پر خلکو تپل کیږي. دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان خلکو ته د منلو نه دی، خو د جګړې دوام لپاره یو نسخه ده په یو بل ډول باندې
بر ادامه جنگ به یک شکل دیگه.
جنرال عبدالرازق د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13مه په کندهار کې په یو ځانبرګي برید کې 200 تنو حکومتي ملکي او پوځي چارواکو سره یو ځای ووژل شو. طالبانو هغه مهال د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د لوی جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د دوم تلین غونډې ته د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت د شورا سلاحکار حمدالله محب، د مشرانو جرګې رئیس فضل حاجي مسلمیار او د افغان حکومت او د حکومت په هر یو شمېر چارواکو هم ویناوې وکړې. خاغلی محبوب ویل افغان حکومت یوازې له هغه سره سوله کوي چې افغانان دي او د خپلو پریکړو صلاحیت لري.
موږ سوله غواړو، خو د هغه چا سره سوله غواړو چې ځان افغان ګڼي، د دې ځای خلکو ته په عزت ګوري. په یخ هوا کې 25,000 هلمندیان د کور نه بي ځای کوي، زموږ پلچکونه نورانه ای. په افغانستان کې د برق او د هلمندیانو د پاره د روښنايي د تعلیم یو نمونه، یو بنسټ، یو سب سټیشن د برق ورته کافر نه ښکاري. موږ سوله غواړو، خو سوله په معنا د افغانستان د بی عزتۍ نه ده.
د مشران جرګې رئیس فضل حدی مسلم یاریویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو مخالف دی او باید تاوتریخوالي د کمیدو پر ځای د بشپړ غوربند د ټینګېدو لپاره هڅې وشي.
که چېرته زموږ مخالف لوري طالبان واقعا د افغانستان د مسلمان ملت په درد غمجني او مسلمانان زنتوی په دزبان او آتشباس دی موافقه وکړي.
طالبان او د افغان په چارواکو دغه سرګندون ته لازم نه دی ویلي، خو په دوه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم وردک د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د طالبانو د مرکزی پلاوی رئیس شیخ عبدالحکیم حقانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د امریکایي جنرال سکاټ میلر سره په دوه کې په تیر ورځ کې سو پر لپسې غونډې کړي او دواړو لورو د سولې د هوکړې په اهمیت ټینګار کړي او د ښه عملي کېدو په اړه پاسلی خبري کړی دي. افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه بیا لیکلي چې د طالبان سره د جنرال میلر او د دوه لسو غونډو وروسته دواړو خواوو په دې موافقه کړې چې د متحده ایالاتو او طالبانو هوکړه د ټولو برخو او ټولو شوو ژمنو سره جدي مطابقت لپاره اقدامات بیا سم شي. ښاغلي خلیزاد ویلي دا د عملیاتو د شمیر د لګولو معنا ورکوي. هغه ویلي اوسمهال خورا ډېر افغانان مري. ښاغلي خلیزاد تمه ښودلې چې د بیا سمون وروسته به د بریدونو په شمیر کې د پام وړ کمی راشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د هغه دیموکرات سیال جو بایدن د پنځشنبه په ماښام په دوه جلا جلا غونډو کې برخه واخیسته. دا غونډې چې په یو وخت تر سره شوي دواړو هڅه وکړه چې د رای ورکوونکو پام ځان ته واړوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
ټاکل شو و چې دا مناظره مخامخ تر سره شوي وي. خو د اکتوبر په دویمه نیټه ترامپ اعلان وکړ چې په کورونا وایروس اخته شوی دی او د مناظرې تنظیمونکو پریکړه وکړه چې مناظره به په مجازي توګه تر سره شي. خو ترامپ پکې لګډون کولو ډاډه وکړه او پر ځای دواړو کاندیدانو په دوه ایالتونو پنسلوانیا او فلوریدا کې چې انتخاباتي سیالي پکې زیاته ده په ټلویزیوني پروګرامونو کې ګډون وکړ. په نظر پوښتنه کې ترامپ شاته دی او هڅه کوي چې ځای شوی وخت جبران کړي. د خبرونه د ان بی سی ټلویزیون خبره کړه. ولسمشر ترامپ وایي
زنن په شمالي کارولینا کې وم. له فوق العاده ګډون سره لوی غونډه وه. زه ډیر ښه احساس کوم. موږ په فلوریدا، پنسلوینیا او هر ځای کې یو.
ترامپ د کورونا وایروس په برخه کې ل خپل کار څخه دفاع وکړه او د جنوري په ورستیو کې ل چین څخه د پروازونو بندیدو ته اشاره وکړه. بایدن چې په ای بی سی ټلویزیون کې ملمه وویل چې دې جواب د ناکامۍ نمره ترلاسه کړه. جو بایدن وایي
It is a presidential responsibility to lead.
دا د جمهور ریاست مسولیت دی چې رهبری وکړي. خو هغه دا کار ونه کړ. هغه د دې په اړه چې څه باید شوی وای خبري ونه کړي. زما په نظر هغه د وندو د بازار په اړه اندیښمن وو.
بایدن ویل ترامپ باید پر واریانو او خاروالانو فشار راوړي ترڅو بندیزونه عملی کړي وای او د هغه په وینا په دې ډول د ډیرو کسانو ژوند ژغورلای وای. د ستري محکمې غړیتوب لپاره د ټرمپ نوماندا ایمی کانی بارت د تاییدي رای اخیستلو لپاره سره تعریف شوې ده او کوټه کل شینو د جنجالي ټاکونو پریکړه کې به مرسته وکړي. ولسمشر ټرمپ په دې اړه وایي
دا په بشپړه توګه هغې پورې اړه لري. زه فکر کوم هغه به د دې وسول لري چې زما په پلوي یا زما پر ضد پریکړه وکړي. زه په دې کې کوم جنجال نه وینم.
بایدن با پستر محکمه کې د توازن د بدلون لپاره د یاد محکمه پراخیدل رد نه کړي. بایدن وایي
زه پلوی نه یم، دا د نتیجې د څرنګوالي پورې اړه لري.
خو کاندیدان په یو شی سلا لري. ټرمپ په اړه وایي
موږ ټاکنې په مخ کې لرو. زه فکر کوم دا زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو مهمې ټاکنې دي.
بایدن ژمنه وکړه که وټاکل شي له جمهوري غوښتونکو سره به کار وکړي. بایدن وایي
موږ پرې توافق لرو.
خو دواړه ګوندونه سره ویشلی دي. وختي رای ورکول په ګڼ شمېر ایالتونو کې پیل شوي دي چې ټرمپ پکې د درغلو خبرداری ورکړی دی. د ټاکنو زیات شمېر څېړونکو ویلي چې داسې کوم څه نشته. له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې د ټاکنو پایله به ومني. ولسمشر ټرمپ وایي
او ځواب دا دی هو زه یې منم، خو زه غواړم چې صادقانه ټاکنې وي او بل هر څوک هم همداسې وکړي.
ټاکل شوی کاندیدان یو اونۍ وروسته مخامخ مناظرې کې ګډون وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، شنا رادیو، واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانم شباش نن د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس تخته کېدلو پیښې مخ په زیاتېدو دي. تر چهارشنبه پورې په کورونا د مجموعي اخته سوو کسانو شمیر له 8.5 میلیونو واوښت او د وژل سوو شمیر څه باندې 1.08 میلیون. امریکا په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېر ناروغان لري، ورپسې هند او د برازیل هیوادونه دي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي اکثریت هیوادونه د کورونا وایروس د بستري ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي له دې نقطې نظر چې هیوادونه یاد وایروس سره څه ډول مبارزه کړې او څنګه یې اغېز پرې کړی ده، په غیر مساویانه ډول یې پر خلکو ناوړه اغېز کړی ده.
د کورونا کابو هغه اویا سلنه پیښې چې تیره اونۍ د نړۍ په کچه راپورټ ورکړ شوی دی په لسو هیوادونو کې، او د دغو قضیو کابو نیمایي له درې هیوادونو څخه راپورټ شوی دی.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر همدارنګه وویل دی د ډله ایز مقاومت او خوندیتوب له هغو بحثونو سره مخالف دی چې وایي ویروس دې خپور شي.
Herd immunity is a concept used for دلیز مقاومت او خوندیتوب یو نظریه ده چې د واکسین لپاره کارول کیږي. په دې کې خلک له خاصو ویروسونو نه خوندي ساتل کېدلی شي، خو کچیر د واکسین کولو کچا خاص پړاو ته ورسیږي. د بیلګې په ډول د شری په وړاندې د دلیز مقاومت او خوندیتوب لپاره په کار ده چې 95% خلک واکسین شي. د ګوزن په وړاندې 80% خلک باید واکسین شي، یا په بل وینا ډله ایز مقاومت د ویروس په وړاندې د خلکو په خوندیتوب سره ترلاسه کېدلی شي، نه دا چې د ویروس خپرېدلو ته پرېښودل شي.
په ورته وخت کې په امریکا کې چې د کورونا وایروس ډېرې پیښې لري، کمپاینونه د نومبر د 3 له ټاکنو مخکې په پراخ ډول پیل شوي دي او ډېرې داسې ونه شته چې پکې ویروس د تخته کېدو شمېر زیاتېږي او کمیږي. جمهور رئیس ترامپ کابو دوونه مخکې په کورونا وایروس ترخته کې دورسته بیرته کمپاینونو ته ستون شوی دی. د هغه دیموکراتیال جو بایدن په دوامدار ډول د کورونا وایروس په وړاندې د ترامپ په مبارزه انتقاد کوي.
هیوادوالو د ډونالد ترامپ بی نظم رهبری موږ ته سخت زیان را رسولی دی. د کووید 19 له امله 215,000 کسان مړه شول او دا شمیر مخ په زیاتېدو دی.
ټرمپ ټینګار کوي چې ښی ورځې په مخ کې دي.
زه اوس مهال د ویروس د له منځه وړلو، د اقتصاد د بیا رغولو او له کین اړخو سخت دریځو څخه د هیواد د ژغورلو لپاره مبارزه کوم.
د جانسن اند جانسن کمپنۍ روانه اونۍ وویل د کووید 19 د واکسین کلینیکي ازمایښتې د مطالعاتو په یوه ګډونوال کې د نه روښانه شوې ناروغۍ د پیدا کېدو له امله ځنډولی و. د درمل جوړولو ایلی لیلی اند کو شرکت وویل هغوی هم د خوندیتوب د اندېښنو له امله د کورونا ویروس د انتیبادي ازمایښت ځنډولی و. په اروپا کې په وروستیو اونیو کې په فرانسه کې د کووید 19 دومره تایید شوي ناروغان ولیدل شول چې ساری نه لري، او همدا د دې لامل شو چې ولسمشر مکرون په پاریس او څو نورو ښارونو کې د شپې ګرز بندیز ولګوي. په هسپانیا کې د لویدیځې اروپا د بلې هرې سیمې په پرتله د کورونا د ناروغانو شمیر لوړ دی او 980,000 ته رسېدلی، او د کار د شدید نظارت او ساتنې د روغتیایي کارکوونکو د روحي فشار او ستومانتیا لامل شوی دی. په بریتانیا کې د لندن ښاروال وایي په داسې حال کې د ناروغانو شمیر زیاتېږي چې د سختو قیوداتو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
زه ویریږم او بد خبر دا دی چې هغه ټول نښې چې موږ لرو، یعنی د نوو ناروغانو د شمیر زیاتوالی، په روغتون کې د ناروغانو د بسترې کېدلو شمیر، په عاجله برخه کې د ناروغانو د بسترې کېدو او داخلېدو شمیر، او په بوډاګانو کې د ناروغانو د زیاتېدو په شمول، دا ټول هغه نښې دي چې موږ لرو او دا څرګندوي چې هر څه په ناسم لوري په حرکت کې دي.
په محدودیتونو کې تر شپږو نه د ډیرو کسانو پر راټولېدو بندیز لګول شوی، او کلبونه، بارونه او رستورانتونه نشي کولی د شپې د 10 بجو نه وروسته پرانیستي وي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په وینا کورونا وایروس په 2020 کال کې د ګڼ شمېر کسانو لپاره لوږه او بېوزلي زیاته کړې ده. خود افریقا پشان یو شمیر سمو کې چې جګړو او اقلیمی بدلونونو لوړان دي ناوړه اغیزه کړي، حالت نور هم خراب کړي دي. په دې باره کې رپورت لرو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې د کورونا وایروس له امله د لوګي سره مبارزه کې د دوی هڅې لس کاله شاته پاتې شوې دي. د دغې ادارې د اقتصاد پوهانو مشر ماکسیمو توریو کولن وایي ستونزه د خوړو نشټوالی نه، بلکې نه لاسرسی دی.
Won't have access to food because they are losing their jobs, because they don't have the income.
خلک به خوړو ته لاسرسی نه لري ځکه چې هغوی خپل دندې له لاسه ورکوي او دوی عاید نه لري. مخ په ودې هیوادونو کې به په نړۍ کې د اقتصادي رکود له امله د پام وړ ننګونو سره مخ وي، او له همدې امله دا روښانه کیږي چې ولې د خوارځ واقعي کچه ممکن 1.2 میلیون ته زیاتیږي.
دای وای چې به وزلی با نور هم زیات شي.
We are expecting an increase in poverty which goes up to 150 million more people moving.
موږ وړاندوینه کوو چې په به وزلی کې به زیاتواله راشي. دا به تر 150 میلیون ډیر خلک سخت به وزلی ته اړ باسي. موږ د دې تم هم لرو چې تر 120 میلیون څخه ډیر نور خلک به بے سواد شي.
کولن وای تر ټولو زیانمنون کی هغه دی چې د ناورین یا د اقلیم د بدلون سره مخ شوی.
In Sub-Saharan Africa and the Sahel area, most of them were already facing conflict. Most of them were
د افریقا په سهاران او سهیلیان کې اکثریت خلک د مخه له شخړو سره مخ وو. ډېری د مخه د اقلیم له لوی مشکل سره مخ وو. دوی د ملخانو سره مخ وو، هغه ستونزه چې موږ په ختیځ افریقا کې لرو.
ختیز افریقا سکال د ویجاړون کې ملخانو ازدهام سره مخ شو. په کینیا کې دا په اویا کلونو کې د خورنده حشراتو تر ټولو خراب پیښه د میلیونونو خلکو معیشت زیانمن کړ. کڅه هم لکه د متحده ایالاتو او اروپا په شان کورونا او بعد نړۍ نورو برخو ته سخت زیان رسولی. خو د سره صلیب نړیوال کمیټې یا آی سی آر سی یوې سروې موندلې چې په افریقا کې د سروې ځوابیونکي د وبال پیل راهیسې اغیزمن شوي. د آی سی آر سی څخه هلماتو امادو له دا کار څخه امریکا غږ سره خبرو کې وویل.
And this survey was done among 2400 people in 10 دوی کې د 2400 خلکو څخه پښتنه سوي او د دې خلکو سره چې موږ مرکه کړې شي چې رښتیا هم سخت زیانمن سوي دي. د مثال په توګه څلور نیوي په سولې کې موږ ته وویل چې د خوړو قیمتونه په محلي بازار کې ډېر سوي. موږ دا هم وینو چې دو اتیا په سولې کې خلکو چې مرکه کړې ویلي چې دوی خپل عایدات له لاسه ورکړي دي.
هغه وی یوازې وسلنه خلکو ویلي چې دوی له وسنی وضعیت سره د مقابله لپاره کافي پیسې لري. اوماده ویل چې په نورو ځایونو کې وضعیت د شخړو له امله خراب شوی دی.
په بورکینا فاسو کې شاوخوا د 2.8 میلیونو خلکو خوراکي توکي د نه خوندیتوب یا خراب حالت له بحران سره مخ دي. دا په حقیقت کې د تیر کال په پرتلا په سلو کې 200 ډیر دي. هغه څه چې موږ ګورو دلته اوس له 1 میلیون څخه ډیر خلک بې ځایه سوي دي او دغو خلکو کرنیز ځمکې ته لاسرسی له لاسه ورکړی دی او معمولا دا د دوی لپاره خوراکي توکو ته لاسرسی خورا زیانمن کړی دی.
د افریقا اخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په ځانګړي ډول د لاتینی امریکا په اړه چې د کووید 19 له امله سخت ځپل شوی اندېښمنه ده. ګالیا رنان رستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
شنل کې وایي د شمالي کوریا نوې قاره وشتون کې بالستیک میزایل چې په روستوي کې نندارې ته ایښودل شوی ظاهرا د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم په وړاندې طرحه شوی دی. د کارپوهانو په وینا اوس د شمالي کوریا د میزایلو د مخ پر وادي ځواک په وړاندې دفاع سخته او ګرانه شوی ده.
د شمالي کوریا د تر ټولو لوی کاروښتونکو توغندې د غهواد د شپې په وخت د پوزي تمریناتو په محل ښکار کړل. دغه توغندې امریکا ته رسیدلی شي خو دغه توغندې واټن مشتل وړتیا د اندېښنې اصل سبب نه دی. شمالي کوریا دا پر لپسې ویلي دي چې هغه داسې توغندې جوړوي چې امریکا په نخښه کولای شي. کارپوهان وایي چې شمالي کوریا غواړي چې په یو کار وشتون کې توغندې د اټومي ګړو خولې او توغندې ځای کولای شي. ګڼ شمېر کارپوهان وایي چې د امریکا دفاعي سیستم لپاره د ګړو خولې او مخنیوي مشکلې وي. د اټومي شبکې ملستیاله رئیس ملیسا هانم وایي که چېرته د یو توغندیونه د ګڼو خولې وویشتل وشي نو تاسو باید خامخا د هر یو ګڼسري بیل مخنیوی وکړئ. د توغندیو د دفاع لوی چیلنج دا دی چې د نوي توغندیو جوړول ارزانه پریوزي او د دفاع پراخ نظام ثبت کول ګران بیه دی. د شمالي کوریا قاروښتونکو توغندې ځینې کمی هم لري خو د هغې د وشتلو موټر بیخي لوی دی. هغه 22 پای لري. هغه د یو ځای نمبر ځای ته وړل هم مشکل دی او دا په تیارې کې ډیر وخت نیسي او ډیرو زیاتو تیلو ته ضرورت لري. د شمالي کوریا د هریټیج بنسټ کارپو بروس کلینګر وایي
زبدا تم لرم چې شمالي کوریا د قارلورونکو توغندې راتونکو کار و آزمایي. شمالي کوریا غواړي داسې څه وکړي چې امریکا او جنوبي کوریا د هغوی د نوي حکومت د پیل په مهال و پاروي. که په امریکا کې هر څوک ولسمشر شي ماته داسې ښکاري چې شمالي کوریا به قارلورونکو توغندې و آزمایي.
د شمالي کوریا مشر کیم جان اون په امریکا کې د نومبر د انتخاباتو نمخ کې د توغندیو د ازموینه ډډه کوي. خو د روان کال په پیل کې ویلو چې هغه چې په خپل ځان کم بندیزونه لګولې دي هغه به نور نه عملي کوي او د اټومي وسلو ازموینه به وکړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصات او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندهار کې د زیتون باغونو ښه حاصلات ورکړي دي چې د کوکنارو او نورو نشي توکو د کښ شبدل بلل کیږي. د زیتون باغ لرونکي وایي چې یادې ونې لږ اوبو ته اړتیا لري او په هر شرایطو کې وده کوي. عزیز الله پوپل په دې اړه رپورت چمتو کړی.
زیتون د یو غوړ اقتصادي بدیل په توګه په کندهار کې د ودی په حال کې. په کندهار کې د زیتون د باغ تجربه څلور کال مخکې وسو چې اوس په دې ولایت کې د زیتونو د حاصلاتو کچه 23% ته رسیږي. آجی موساجان په کندهار شار کې لومړنی مزکوال دی چې د زیتونو باغ جوړ کړي.
دا زیتون نال چې دی موږ د کندهار د هوا سره داس جوړ دی چې په دهر ځای په غره کې یوځي په روټ کې یوځي په راوار یوځي په لاره کم باندې یوځي دا د اصول تر کې چې دا اصول ته وګور دا ګرد چې دی دا ګرد د اصول په بلګونه کم دی بلګونه لري د بلګو یې د دې اصول دی او دا د انی چې دی د روز دی په خنه دی د څوبر دی بار په خې دا د انی دار دانه د شغه ټغه شي
د کرهنی مسولین وای چې د کندهار له اقليمي شرایطو سره د زیتون ونې ښه سمون لري ځکه خو یې حاصل او کیفیت دواړه لوړ دي د زیتون د روزلسون یلګیو مسول انجنیر عبدالسلام وای چې د کندهار د زیتون غوړی د کیفیت له پلوه هم ځانګړی مارکیټ لري
ستاسو ټول څه خبرونه